و گزارش های تازه در استودیوست. انسب خوش آمدید.
دیر ازیت هم منن عرش همایون قدرمان دوستان، وقت په افغانستان کې د سحر اته بجې شوې. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه اندېښنې رد کړې دي چې د امریکا متحده ایالاتو چارواکو په پاکستان کې د چین د پانګونې په اړه څرګندې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د چین د پانګونو دفاع کړې. دوستانو، په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور رپورټونه هم لرو. نیوز پروګرامونه به هم درته معرفي کوو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ولسمشر اشرف غنی ته ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته لیوال دی. او په چین کې د یو نوي وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د مرکزي ولایت هوبای په ټولو ښارونو کې نور اقدامات تر لاس لاندې نیول شوي دي. ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. د پاکستان صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبریالانو ته وویل حقانی شبکه په متحده ایالاتو یې نوم د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي، په پاکستان کې مرکزونه نه لري او فعالیت نه کوي. افغان ولسمشر پرون په داوس کې له خبریالانو سره په خبرو کې د عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه. وی پوښتل آیا تاسو د هغه پر خبرو باور وکړ؟ ښاغلی غنی وویل دا دې ته ورته ده لکه څوک چې وایي مځکه د لمر په شاوخوا نه تاویږي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا ډول انکار بې ګټې کار دی. ولسمشر همداراز ویل زموږ ترمنځ باید رغونکې همکاري رامنځته شي، خو دا همکاري باید په هغه ځای کې پیل شي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ خاصې اړیکې پای ته رسیږي. افغان ولسمشر همداراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرو ته اشاره وکړه. وی ویل چې په دې خبرو کې د ډېر لږ پرمختګ نښې نښانې لیدل کیږي. بلخوا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ولسمشر غنی ته ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته لیواله دی او په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې تیره شپه خبره شوه وایي ښاغلي غنی او میرمن مرکل پرون د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې میرمن مرکل د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو ملاتړ څرګند کړ او په عین حال کې په امنیتي برخو کې د افغانستان سره د جرمني د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د جرمني صدر اعظم ولسمشر غنی ته د جرمني د سفر بلنه ورکړه او ولسمشر غنی په ځواب کې ویل چې په مناسب وخت کې به دا سفر ترسره کړي. په ننګرهار کې چارواکي د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویاند ته ولا خوګیاڼي ازادي رډیو ته وویل چې د ګډو ځواکونو د جګړه ییزو تصفیوي عملیاتو دوهم پړاو پرون پیل شو چې په ترڅ کې 15 ماینونه کشف شوي او شنډ شوي. ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړې چې د عملیات بل مخالفانو د دې سیمې د بشپړې تصفیې تر وخته دوام وکړي.
د نګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو په مشرۍ د ګډو کورنۍ ځواکونو له لوري دوهم برخه عملیات پیل شول. دا عملیات به د مخالفینو څخه د شیرزاد ولسوالۍ په بشپړ د پاکولو وروسته پای ته رسیږي.
خپلې خوګیاڼۍ زیاته کړه چې د دې عملیاتو په لومړي پړاو کې د شیرزاد ولسوالۍ لویه لاره امن شوه او د لارې په اوږدو کې څو پوستې او بیزونه جوړ شول. اخوا د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په نادر شاه کوټ او اسماعیل خیل ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې درې تنه مشکوک وسله وال نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ټیم د نولس کلنو د نړیوال جام په لړۍ کې نن د کاناډا د ټیم پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. افغانستان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 22مه په جنوبي افریقا کې د نړیوال جام په دوهمه لوبه کې متحده اماراتو ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او د خپل ګروپ د جدول سر ته راغی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په چین کې د یو نوی وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د مرکزی ولایت هوبای په ټولو خارونو کې پر نوو اقداماتو لاس پورې شوی. په دې وایروس تر اوسه شپږ سوه کسان اخته شوي او اتلس کسان مړه شوي. د هوبای په مرکز ووهان کې چې اوولس میلیونه نفوس لري، پرون د ترانسپورتي وسایلو فعالیت وځنډید او په پلازمینه پیکینګ کې نوي چینی کال د پیلېدو په مناسبت پراخ مراسم لغوه شوي دي. دا وایروس چې د کورونا په نوم یادیږي لومړی ځل په ووهان ښار کې کشف شو. په دې ښار کې چارواکو ماسک اغوستل جبري کړي او سپارښتنه یې کړې چې خلک دې په ګڼه ګوڼه او غونډو کې د ګډون څخه ډډه وکړي. دا وایروس د خپراوي په حال کې دی او چارواکي وایي چې ویتنام او سنگاپور ته هم سرایت کړی. د رسنیو په چارو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي هارلم دیسیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د ازادې اروپا ازادۍ راډیو د خبریالانو ټول ټیم ته د کار جوازونه ورکړي. نوموړي پنجشنبې پر ټویټر په یو بیان کې دا غوښتنه وکړه او وی ویل چې خبریالان باید له محدودیتونو پرته د آزاد کار اجازه ولري. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د ازادۍ راډیو اتلس خبریالانو او کارکوونکو ته د یو کلن جواز له ورکولو ډډه کړې. د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د ازادۍ راډیو یوولس خبریالانو ته د فعالیت داسې جوازونه ورکړي چې د ادبار موده یې له یو کال لږه ده، خو نورو خبریالانو ته یې نه دي ورکړي. د ازادې اروپا ازادۍ راډیو مشر جیمی فلای د سې شنبې په ورځ د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین محریدین ته په یو لیک کې ویل حکومت پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ او د دې راډیو تاجکي څانګې ته اجازه ورنه کړه چې له خنډ پرته کار وکړي. او دا سربیا چارواکی وایي یو سړی چې د پلازمینې بلګراد په مرکز کې د پارلمان مخې ته و په توپانچه یې خپل ځان وواژه. د سربیا د کورنیو چارو وزارت پرون د جنوري په درویشتمه نیټه وویل دا سړی چې شاوخوا 50 کلونو په خپله خوله کې د مرمۍ ډز وکړ او ځای پر ځای سا ورکړه. د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له 2002 کال راهیسې دا دوهم ځل دی چې داسې پیښه کیږي. په هغه کال د کورنیو چارو پخواني وزیر ولایکو ستویلیو کوچ وروسته له هغې پر ځان ډزې وکړې چې د پارلمان غړو هغه قانون تصویب کړ چې له مخې په جنګي جرمونو تورن کسان په هاګ کې د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو محکمې ته سپارل کېدل. نوموړی تورن و چې په 1999 او 1999 کلونو کې د کاسوو د جګړې په ترڅ کې په جنګي جرمونو لاس پورې کړی. خبرونه ملازاده یې راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼا ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ نړیواله ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه وکړي. د دې ډلې د جوړېدو پر څرنګوالي ریپورت لرو. دا به هم واورئ چې امرالله صالح وایي په دوحه کې د سولې روانې خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ جګړه پای ته نشي رسولی. دا ښاغلي صالح څرګندونې هم درسره په همدې خپرونه کې شریکوو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت دننه مو د د وزارت د لوړپوړو چارواکو ترمنځ ل روانو ناندرو خبرو. که وختو د افغانستان پاړه نور ریپورتونه ملرو. د چي نړیوال رسنۍ د افغانستان پاړه څوي ورته بکتنه وکړو. د سیمه او نړۍ پر ریپورتونو کې بواوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي چارواکو د انتقادونو په جواب کې په دې هواد کې د چین د پنګونې دفاع کړې ده. ونیس پروګرامونه کور کله اوري او همدارنګا نیمه نړۍ هم چې د خزو لپاره د ساده رادیو ځانګړي پروګرام دی په دې یو ساعت کې اوریدل شي. ازادي رادیو ته وګورئ. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې ډله کې به چې پر جوړولو یې کار روان دی. د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه او نړیوال سازمانونه غړیتوب ولري. که څه هم طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته زړه نه دی ښه کړی، خو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې د جوړولو هدف د افغانستان د سولې لپاره د یوې نړیوالې اجماع رامنځته کول. احمد تکل او پادې اړه نور جزئیات.
افغان حکومت په هیواد کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې پر جوړولو کار پیل کړی دی او وایي چې له لومړنیو لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې لومړۍ غونډه جوړه شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیر شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم په اساس د افغانستان د سولې د ملاتړ ډلې پر جوړولو کار روان دی. میرمن انوري زیاته کړه چې امریکا، ملګری ملتونه او یو شمیر نور هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د دې ډلې غړي وي.
د سولې له بهیر نه د ملاتړ ډله د افغان سولې لپاره د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او د دې بهیر د لا زیات همغږۍ او انسجام په موخه رامنځته کیږي. په همدې موخه د سولې په چارو کې دولت وزیر د روسیې، هسپانیا، ترکمنستان، اندونیزیا او سعودي عربستان له سفیرانو سره په جلا جلا توګه وکتل او د دې ډلې د جوړولو موخې په اړه خبرې وکړې.
میرمن انوری زیاته کړه چې له دې انفرادي لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې عمومي غونډه هم جوړه شي، خو نوموړي د نیټې په اړه څه ونه ویل. د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې د جوړولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو تمه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو په خوانی چارواکي اکبر اغا چې د سولې رواني هڅې ساري وای، افغان حکومت به د سولې د ملاتړ د ډلې له جوړولو څخه هغه هدف تر لاسه نکړي چې غواړي.
د افغانستان حکومت چې هغه په مقابل کې بل طرف طالبان لري ک یو اجماع جوړوي، هغه به یو طرف وي، یو طرف بیا طالبان وي. نو زه فکر کوم چې دا ډله چې یو طرف یې جوړوي دا به دونه مؤثره نه وي، ښه به دا وي چې د دواړو طرفو وي.
طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره څو ځله په قطر کې خبري کړي او اوس یې ویل دي چې د دوړو خواو خبري روان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د رواني ونې په پایل کې پاکستانی دان رسپانې ته ویلی وو هیلمند چې د دوړو خواو ترمنځ د سولې موافقه به د جنوري تر پای لاسلیک شي. د خلیلزاد دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر اشرف غنی پرون پنځشنبه د سویس په داووس ښار کې له یو شمیر خبريالانو سره په خبرو کې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د لک پرمختګ نه نښانی ښکاری. بلخوا په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې څرګنده کړه چې ناتو له طالبانو سره د سولې د هر راز موافقه په لټه کې نه دی، بلکې د یوې داسې موافقه تمه لري چې دیموکراسي د افغانانو بشري حقونه او د ښځو حقونه پکې خوندي وي.
دوستانو زموږه غلازادي رادیو ناوري و موردل چې افغان حکومت وي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړیدو وروسته په نږدې راتلونکو کې لومړنۍ غونډه وکړي. د دې ډلې د جوړیدو پر څرنګوالي مو په ریپورت کې څرګندونه واوریدي. خو امر الله سلی وایي چې په دوحه کې د سولې رواني خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ جګړه پای ته نشي رسولې. دغه سیاستوال او د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم لومړی مرسیال په کابل کې په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې هیڅ بهرنۍ له طالبانو سره د سولې توافق په دوی نشي تحمیلولې او نشي کولای چې له طالبانو سره توافق د افغانستان د ملي شورا او په لوی جرګې لارو تایید کړي. بلخوا د افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وي دوی هڅه کوي له طالبانو سره د سولې داسې توافق وشي چې په هغه کې ولسواکي د بشر حقونه او د ښځو حقونو ته درناوی موجود وي. په اړه یې له کابل د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
یو شمیر افغان سیاسي فعالانو د افغانستان د خلکو د سولې په اړه د نظر پوښتنې د راپور د غونډې په څنډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر په اړه څرګندونه وکړې. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال او سیاستوال امر الله صالح وویل چې ممکن د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې د سولې خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، خو دغه خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ روانه جګړه پای ته نشي رسولای. د خقلی صالح په خبره طالبان د قومي مشرانو او خلکو د قتل عاملین دي او باید په دې اړه ځواب ورکړي. امر الله صالح ټینګار وکړ هیڅ بهرنۍ له طالبانو سره د سولې هوکړه په کابل نشي تحملولای.
ممکن ده، احتمال لري، شاید په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه ختم کړي، ولی هیڅ امکان نه لري چې په دوحه کې مذاکرات د طالبانو او افغان ملت ترمنځ جګړه ختم کړي.
جنگ طالب و ملت افغانستان خاتمه و.
په ورته وخت کې د طالبانو د دوري وزیر معتصم اقاجان وایي چې په افغان جګړه کې ښکېل غاړې دي، هر څه هیر کړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه فکر وکړي.
دا د حل د تنازع مجلس دی او دا د صلح او د ثبات او په وطن کې د سرتاسری امن د راوستلو مجلس دی. نو دلته باید موږ د دې څخه اجتناب وکړو چې چا ښه وکړه او چا بد وکړه.
د ښاغلي غجان په وینا د غچ اخیستلو هیڅ د افغانستان روانه جګړه نشي ختمولای. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی وایي چې دوی له طالبانو سره د سولې هر ډول هوکړې په لټه کې نه دي. د ښاغلي کی په وینا دوی د داسې هوکړې په لټه کې دي چې په هغه کې ولسواکۍ د ښځو او بشر حقونو ته احترام وسی.
مونږ په دې هڅه کې نه یو چې له طالبانو سره هر ډول هوکړه وکړو. مونږ د یو تلپاتې سولې غوښتونکي، داسې هوکړه چې په هغه کې دیموکراسي، د ښځو حقونو او د بشر حقونو ته احترام وشي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي زیاته کړه هر څومره چې جرګیږي باید بین الافغاني خبرې پیل سي. ناټو د افغان ځواکونو په ملتیا دغو خبرو ته شرایط چمتو کولای سي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې په قطر کې د سولې روانې خبرې بین الافغاني خبرو ته زمینه مساعدوي او افغان حکومت اوس هم د سولې په خبرو کې په اوربند د لومړي شرط په توګه ټینګار کوي. د دغه وزارت وینده ناجی انوري:
په هر حالت کې د دوه مذاکرات د افغان دولت او طالبانو ترمن د مذاکراتو تحصیل کوونکي دي، خو زموږ د خبرو د پال لپاره لومړی شرط اوربند دی تر څو موږ په رښتیا د افغانانو ترمن د سولې خواته ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو او امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې له لس پړاو خبرو وروسته د خبرو نوی دور پیل کړی. له دې وړاندې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي و چې له امریکا سره د سولې خبرې نهایي سبي او یوازې لاسلیک پاتې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. وسم رسو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
انډیپندنت فارسی ورسپانې د افغانستان د سولې پر هڅو تمرکز کړی او دا پوښتنه یې کړې چې آیا پاکستان به د افغانستان د سولې بهیر ته بیرته راوګرځي. ورسپانې لومړی د سویس په داوس کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لیدنې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په دې ناسته کې عمران خان هیله وښوده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي او د سولې په ټینګښت تمامې شي. برېټانیا چاپ انډیپندنت فارسی ورسپانې لیکلي له طالبانو سره د افغانستان ولې په اړه د زلمی خلیلزاد د خبرو تر پیل وروسته پاکستان لږ څنډې ته شوی دی. د لیکوال په باور د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له تیرو وختونو هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رښتینولۍ شک درلود. ورسپانې د هغو دریو مواردو یادونه هم کړې چې افغان حکومت یې په اړه اندېښنه لري. لومړی دا چې د پاکستان حکومت د پوځ تر کنټرول لاندې دی او اسلام آباد د افغان سولې په پروسه کې په بې پرې توګه عمل نه کوي. دومه خبره د تروریستي ډلو پټنځایونه دي چې له نوې لسیزې کوم بدلون پکې نه دی راغلی او طالبان له هم د ISI تر ادارې لاندې اوسي. دریمه برخه چې انډیپندنت فارسی ورسپانې ورته اشاره کړې دا ده چې افغان دولت تل له پاکستان د سولې په پروسه کې رښتینی همکاري غوښتي. افغان حکومت په وار وار د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان له ناغېړۍ شکایت کړی دی. ډیپلومات خبرونې په دې اړه یو مقاله لیکلي چې د جګړې پای ته رسیدل به د افغان حکومت ستونزه حل نه کړي. په مقاله کې اداري فساد، د حکومتي جوړښت کمزورتیا، بیوزلی او په قضایي ارګانونو کې د فساد ادعاوې هغه څه یاد شوي چې د سولې پر اطلو سره به لا هم ننګونې زیږوي. په دوام کې راغلي چې کمزوري ادارې د اداري فساد یو لامل دی او د پیسو د ضایع کېدو لپاره لار هواره کړې ده. د روڼتیا نړیوال سازمان هم په خپل تازه راپور کې پنځشنبه د اداري فساد په برخه کې افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو یاد کړ چې پکې د فساد کچه بیخي زیاته ده. افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د 130 هیوادونو په ډله کې 133 مقام باندې راغلی. ډیپلومات خبرونې د ګالاپ مؤسسې نظر پوښتنې ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي 50% افغانان له محرومیت سره مخ دي. د مثال په توګه په مقاله که هند ته د درملنې لپاره د زرګونه افغانانو سفر ته اشاره شوی او لیکل شوی چې ډیری خلک په هیواد کې دننه د ښو روغتیایي خدماتو د نشتوالي په سبب مجبوره کیږي څو بهر ته سفر وکړي. دوی د دغو سفرونو د لګښتونو د پوره کولو لپاره خپل کورونه او ځمکې خرڅوي. ډیپلومات په دې مقاله کې چې د سولې له تأمین وروسته د پیښیدونکو ستونزو په اړه لیکلي پای برخه دې ته ځانګړې کړې چې د کارنده حکومت له نشتوالي سره به په افغانستان کې پرمختیایي مرستې ضایع شي. په مقاله کې راغلي اړتیا یې ده چې د میلیاردونو ډالرو پروژو تر پلي کېدو مخکې حکومتي بنسټونه سم او کاري میکانیزم یې منظم کړای شي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت خپل 15 کارکونکو د توتیو جوړولو په تور لدندو لري کړی او لوی څارنوالۍ ته ورپېښندلې. د دې وزارت ویان سمیر رساوی د کسانو پر لوړ پوړو پوسټونو کار کوي خو د کار کولو پر ځای په توتیو او د اداري اصولو خلاف کارونه باندې بوختو. تفصیل به د خان محمد سیند پر رپورت کې واورو.
د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر اجمل احمدی او دغه وزارت د اداري او مالی مرستيال اجمل عبدالرحیمزی ترمنځ د جنجال موضوع تر لوی سارنوالۍ ورسېده. دغه وزارت وای لوی سارنوالۍ ته داسې اسناد لیږلي چې پکې د یاد وزارت پر مالی او اداري مرستيال اجمل عبدالرحیمزی او 500 نورو کارکونکو د اداري اصولو خلاف کړنو او توتی جوړولو تورونه لګول شوی دی. د دغه وزارت د ویان سمیر رسا په خبره که څه هم عبدالرحیم زی تر اوسه پورې خپل کار ته ادامه ورکوي خو نوموړي ته مخکې له دې دوه ځلې د ده د کړنو په اړه اخطارونه ورکړل شوي وو. د رسا په خبره ځینو کارکوونکو د یوې کورنۍ په بڼه په دغه وزارت کې کار کاوه او هڅه یې کوله چې د وزارت د کارونو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي.
پدرش رئیس منابع بشری بود، خانومش آمریکا.
پلار یې د بشری منابع و رئیس و، میرمن یې د یوې برخې آمر و چې وزارت یې په یوې مافیایي ډلې اړولی و. سودابا بل میرمن و چې د مالی او اداري مرستيال اجمل عبدالرحیمزی په ګډون ټولو توتیه پیل کړي. ځینې چې ونتوانېدل په یو کال کې د دغه وزارت معیارونه وپیژني له اسنادو سره مو عدلي بنسټونو ته ولېږل. موږ په وزارت کې اصلاحات پوسیو او څوک چې ستونزې جوړوي تابان باید تبدیل شي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای کوم کارکونکو چې د کمزوري توانمندۍ لامل له دندو لري شوی د پیسو په ورکولو او د مدني فعالانو د خبري ناستو په نامه د دغه وزارت پر وړاندې توتیه جوړوي. خو د افغانستان لوی سارنوالۍ وای تر اوسه ورته د دغه کسانو په اړه اسناد نه دي ورسېدلي. د لوی سارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وای
در زمانی که این شکایت از هر طرف
مخکې له دې چې رسمي شکایتونه او اسناد یې ملاحظه شي او په اړه یې نظر څرګند کړو دا مخکې له وخته دی. خو هر کله چې د هرې ادارې لخوا شکایتونه ورورسیږي د شکایتونو او اسنادو له ملاحظې وروسته له قانون سره سم د افغانستان د ټولو وګړو د شکایتونو ارزولو ته ژمن یو.
د دغه وزارت مالی او اداري مرستيال اجمل عبدالرحیمزی په دې اړه له موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه او له دندو نه د لرې شو نورو سره مو اړیکې ټینګ نشول. خو مخکې له دې د ولسي جرګې ځینو غړو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر له خپل مرستيال او د وزارت له نورو کارکوونکو سره په ناوړه چلند تورن کړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. ګڼو خارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي لري زموږ د ویب پاڼې لري نه وایي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلای شي، بلکې زموږ ریپورتونه او نیوز پروګرامونه او نور مطالب لا عکسونو ویډیوګانو او نور تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. د افغانستان په شمالي برخو کې تاریخي ځایونه او لرغونی آبادی د لمنځتلو غوښ سره مخ دي. بلخ، سمنګان او سرپل په شمال کې هغه ولایتونه دي چې پکې زیات شمیر لرغونی سیمې او تاریخي آثار شته. خو چارواکي وایي د فرهنګي سرمایې د نامنې لامل او د طبي غوښونو له وجې د لمنځتلو په حال کې دي. د موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان په شمال کې لرغونی سیمه او پخوانی آبادی د لمنځتلو لګواخ سره مخ دي او نامنی د ساتنې په وړاندې لوی خند بلل کیږي. بلخ، سمنګان او سرپل د افغانستان له هغه شمالي ولایتونو څخه دي چې ډېر تاریخي سیمه او لرغونی آبادی لري. د بلخ د ولایتي شورا یو غړی غلام سخی لاله وایي چې د دولت د نه پاملرنې لامل دغه ولایت کې تاریخي سیمه د لمنځتلو لګواخ سره مخ دي او کله د ساتنې د څرنګوالي په اړه اقدام ونشي ډېر ژر به زیات شمیر لرغونی آبادی او تاریخي ځایونه د تل لپاره لمنځه لاړ شي. هغه وویل
جاهای تاریخی که هست به ترمیم نیاز داره، به مراقبت نیاز داره، زمانی که مراقبت صورت نگیره دقیقاً که تخریب میشه. عامل همه بدبختی‌ها امن ناامنی است و بی‌کفایتی.
د بلخ اطلاعات و فرهنگ ادارې ریاستیال ته محمد صحو هم منی چې دغه ولایتي ګنشمیر تاریخي سیمه او لرغونی آبادی د طبيعي پیښو له ګواښ سره مخ دي. هغه وویل چې د امکاناتو د نشتون ترڅنګ ناامنی بل هغه ستونزه ده چې دوی د تاریخي ځایونو په ساتنه کې لا ننګونو سره مخ کړي. صحو وایي چې د بلخ بالا حصار، د بهاودین ولایت خانقاه، د جهنما باغ او حضرت علي ته د منسوبې روضې زوړ جومات هغه تورستي جاذبې او لرغونی ځایونه دي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره یې د لمنځتو خطر زیاتیږي.
دلته تاریخی آبدی یا فرهنگی میراثی نه به زیاد پیمانه وجود داری. متاسفانه چه په دې وروسته کې لا طبیعي تخریب سره مخامخ شوی، لکه د مولانا د پلار خانقاه همدارنګه د جهانما باغ خلون سوالی کې دی دغه بروجونه دیوارونه تخریب سره مخ دي.
د بلخ د پولیسو وایاند عادل شاه عادل وایي چې په هغه ولسوالیو کې کوم چې پکې لرغونی سیمه او تاریخي آبدی شته د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات پیل شوي. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري ادعا کوي چې دغه ولایت کې لرغونی ځایونه د طبیعي خونو سربیره د محلي چارواکو په ملاتړ د زورواکو لخوا د غصب لاستونزو سره هم مخ دي. سروري ازادي راډیو ته وویل چې د تخت رستم د ډبریز او سوپی په لمنو کې شته شنې سیمه د سیمایزو زورواکو لخوا ویجاړ شوی او هڅه کوي چې د دغه لرغونی ځای په حریم کې د استوګ نخارګوټه جوړ شي. د سمنګان دیوالي ویان صدیق عزیزي وایي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې لرغونی سیمو ته ګواښ پېښ کړي. په سرپل کې د اطلاعات او کلتور ریاست مشر بشیر حقجو وایي چې د 1398 مالي کال تراس کې دوه مشهور تاریخي آبدی چې د ادګه جماعت او امام کلان زیارت بیا راغولې دي، خو لسګونه نور تاریخي آبدی په کوهستاناتو، سیاد او بلخاب ولسوالیو کې د نامنې لامل د لمنځتو په حال کې دي او دوی نشي کولای چې لهغه ساتنه وکړي. ښاغلی حقجو وویل د سرپل بالا حصار په ګوسفندي ولسوالۍ کې د قحقه کلا، په سنچرک کې د انګشت شاه جاذبه او د سنچرک بالا حصار او همداسې زیاتې سیمې په بلخاب او سیاد کې د نامنې لواچې له خطر سره مخ دي او موږ د ساتنې په برخه کې څه نه شو کولای. د سرپل امنیه قمندانۍ مانی هغه ولسوالیو کې چې لرغونی سیمه او تاریخي آبدی شته پکې د طالبانو حضور هم پراخ دی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د معلوماتو پر اساس په ټول هیواد کې څه باندې زر تاریخي ځایونه او آبدی د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي. مجیب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي چارواکو د انتقادونو په ځواب کې په دې هیواد کې د چین د پانګونې دفاع کړي. چین له پاکستان سره پر اقتصادي دالیز د شاوخوا 80 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړي، خو د امریکا حکومت وایي چین غواړي د دې پروژې له لارې پاکستان تر پورونو لاندې ډوب کړي. اسلام آباد په عین حال کې چې د دې پروژې دفاع کوي نه غواړي د دې مسلې په خاطر له واشنگټن سره خپلې اړیکې ترنګلې کړي. دا موضوع جزئیات په د احمد تکل په ریپورټ کې واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د جنوري په 23مه یو ځل بیا د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز دفاع وکړه. عائشه فاروقی وویل چې د دې پروژې بشپړول د پاکستان د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه دی، ځکه د نوموړي په وینا دا پروژه به د پاکستان بڼه بدله کړي. واشنگتن وایي چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه ډیره شفافه نه ده او پاکستان به د چین تر پورونو لاندې ډوب کړي. د پاکستاني دان راسپانی د راپور لمخې د جنوبی آسیا په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلس هم د سه شنبه په ورځ د پاکستان په یو تحقیقاتي مرکز کې د تړلو دروازو شاته په خپل وینا کې هم دا خبره کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند میرمن فاروقی په اونیزه خبري غونډه کې د الیس ویلس د څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا ادعا چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز به د غیر امتیازي پورونو په بڼه عملی کیږي حقیقت نه لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم وقته لرسیدو مخکې د دې پروژې پر شفافیت شک خود او د پاکستان پر زیاتیدونکو پورونو یې اندېښنه څرګندوله، خو د 2013 کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته که څه هم عمران خان له دې ډول څرګندونو ډډه وکړه، خو د کابینې ځینو غړو یې د دې معاملې په اړه د خبرو د بیا پیل د اړتیا یادونه کوله. اسلام آباد که څه هم د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز دفاع کوي، خو په عین حال کې له امریکا سره هم د ښو اړیکو د پاللو هڅه کوي. په دې ترڅ کې صدر اعظم عمران خان په تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه درې ځلې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دوه په دوه کتلي، چې وروستۍ کتنه د سه شنبې په ورځ په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وه. د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د یوې لارې یو کمربند په نوم د پراخې پروژې چې تاسیسات یې د آسیا په وچه کې او له هغې وړاندې د ځمکې او بهر له لارې رغول کیږي جز دی. پیکینګ د چین پاکستان پر اقتصادي دهلیز د شپېته میلیارد ډالر لګښت ژمنه کړې.
دوستانو و موردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي چارواکو د انتقادونو په ځواب کې په دې هیواد کې د چین د پانګونې دفاع کړې. چین له پاکستان سره پر اقتصادي دهلیز د شاوخوا شپېته میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې، خو د امریکا حکومت وایي چین غواړي د دې پروژې له لارې پاکستان تر پورونو لاندې ډوب کړي. په همدې سره ورسېدو د سهار اته نیمو بجو ته. ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. عمران خان د چهارشنبه په ورځ د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبریالانو ته وویل حقانی شبکه چې متحده ایالاتو یې نوم د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړی په پاکستان کې مرکزونه نه لري او فعالیت نه کوي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې ښار یعنی داوس کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه. وی ویل دا داسې ده لکه څوک چې وایي مځکه د لمر پر شاوخوا نه تاویږي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ولسمشر غنی ته ویلي هیواد یې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته لیوال دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ارګ په یوه خبر پاڼه کې چې تیره شپه خبره شوه وایي ولسمشر غنی او میرمن مرکل پرون د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پیل کړي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼي ازادۍ رډیو ته وویل چې د ګډو ځواکونو د جګړیزو تصفیوي عملیاتو دوهم پړاو پرون پیل شو چې په ترڅ کې پنځه ماینونه کشف او شنډ شوي. ښاغلي خوګیاڼي وویل د عملیات بله مخالفانو د دې سیمې د بشپړې تصفیې تر وخته دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د 19 کلنو د نړیوال جام په لړۍ کې نن د کاناډا د ټیم په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 نیمو بجو پیلېږي. په چین کې د یو نوي وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د هڅو په لړ کې د مرکزی ولایت هوبای په ټولو ښارونو کې پر نور اقداماتو لاس پورې شوی. په دې وایروس تر اوسه شپږ سوه کسان اخته شوي او 13 کسان مړه شوي. ویل کیږي چې دې وایروس له چین بهر ځینو هیوادونو ته لاره کړې. او د رسنیو په چارو کې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان استازی هارلم دیسیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د ازادۍ رډیو د خبریالانو ټول ټیم ته د کار جوازونه ورکړي. نوموړي پرون پر ټویټر یو بیان کې دا غوښتنه وکړه. وی ویل چې خبریالانو ته باید له محدودیتونو پرته د آزاد کار اجازه ورکړل شي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیوونه واوریدل. دا او نور خبرونه او ریپورټونه په تفصیل سره هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم د خبری مطالبو برخه پای ته رسوو. نیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ پروګرام خبریږي، ورپسې کور کلی مه هیروئ.
د مجبوریت په خاطر باندې یوې ویله چې ځوانۍ خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. یو ځل بیا د یوې نوې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته راغلی یو. یو شمیر کورنۍ او په تیره بیانجونی د ژوند د ملګري په انتخاب کې سخت شرایط ټاکي. آیا دوی به د سختو شرایطو په ټاکلو سره د ژوند ملګری په ټولو معیارونو برابر پیدا کړي؟
څوک خبر هم نه اخلي چې د کور کې جنګ شته که نشته.
او که دی وینجلۍ لپاره د ژوند ملګری د دې په ټولو معیارونو برابر پیدا نشي، پایله به څه وي؟
اخر به زما عاقبت بدسي چې کور کې پاته وسم، د ورینداریان لاس ته به ګورم.
دا او دې ته ورته پوښتنې به مو په نننۍ نیمه نړۍ خبرونه کې ځواب شي. د خبرونه وکمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای تر توراندی کوم. اوز براپور لبگمی جبرخیل واورو.
نکاح په اسلام کې یو واجب عمل دی او د هلک او نجلۍ د ژوند له مهمو پړاوونو څخه بلل کیږي، خو یو شمیر انجونې بیا دا چانس ځان ته محدودوي او غواړي داسې کس سره واده وکړي چې له هر پلوه پوره او کامل وي، چې په دې سره کیدای شي د یوې اوږدې مودې یا هم د تل لپاره مجردې پاتې شي، خو د واده یا کوژدې لپاره دقت په انتخاب کې تر خپل حده په ځای دی او د راتلونکي ښه ژوند چانس ډېروي. اکثره خلک په دې باور دي چې د نجلۍ نیکبختي او بدبختی لکوش دی سره سم پیلیگی، نو زکه کورنۍ او په خاصه توګه جنې د واده لپاره لوړ معیارونه ټاکي، خو په یو شمیر کورنۍ کې بیا د معیار ډیر لوړ حتی د خیال او تصور پکې چوي. 28 کلنه الیناد احمد شاه بابا مینه اوسیدونکو وایي د مختلفو لاملونو لکه بلې ډیر روی بارانو ته دراته جواب ورکړي او تر اوسه مجرده پاتې ده.
یو مثال خبر یو خو کورنۍ سړی انتخاب کې بیا نامزاد خونه چې ارسوږي او ځای نامزاد وکا چې کله موږ په خراره بس به ورته، خو لکه په دې زمانه کې سوی ما خو وظیفه ولري خو پیسې ولري چې هم دغه خو لکه زمان مون خځو ژوند خیدسي بس هم دغه
خو یوازې جنې نه دي چې د ژوند ملګری په انتخاب کې مشکل پسند دي او د ژوند ملګری له هرې خوا پوره غواړي. د زینون جنو کورنۍ بیا د زومګلوي لپاره ډول ډول شرایط لري، کپه دغه شرایطو زوم پیدا نکړي نو لور په کور کې نوی. 15 کلنه زرمینه چې د خیاطۍ کورس خوون کې ده هم د کورنۍ سر ټکوي او د خپل مجرده لامل د کورنۍ سخت شرایط ګڼي.
ولا د دې چې ما پلار یو لږ دغه انسان دی، هم متعصب وایم څه وایم نو متعصب هم دی یو لږ، او ډیر زما په خاصګران باندې ډیر عقیدات دي چې یعنی ډیر پیسې غواړي، ډیر کور ور باندې دي جدا. زه هیڅ کله د پلار په وړاندې نسم درېدلی او دغه کې زه ډیر ځان سره فکر کوم، دا فکر کوم چې آیا زما انده به څه سي. ډیر ښه خاصګاران را ته راغلي، ښه تحصیل کړي ښه ځوانان راغلي دي، اما زما پلان ممانعت کړي چې نه دا پیسې نه لري، باید تخجمی او شوخینه ټول په هوټل کې وکي، او په دا خاطر دغه زما خاصګاران شاته کیږي.
محمد عظیم میدانوال چې د یو خصوصي مکتب عامر دی، هغه هم وایي چې د ژوند ملګری په انتخاب کې باید دقت وشي او د په اند دا یو دائمي رابطه ده چې د بیا تمدید ور نه ده، نو خبداوي چې اول نه ورته جدي پام وشي.
اول انجونو ته دا حق شریعت ورکړی ده، او په دویمه کې څنګه چې یو نر یو ځوان وړي د خپل ځوان لپاره د خپل ژوند لپاره یو ښه ملګری ولري، او لکه څنګه چې دا تقاضا لري نو هم چون هغه هم دا تقاضا لري، باید خایسته اوسي، قد ولري، قواره ولري، دا هم د یو ځوان خاص ده، نجونې هم دا خاص لري. افغانستان چې دا یو اسلامي ملک ده، او څوک چې د کور سرپرستی کوي او دا باید ورته وکړي، پوسه چې دا باید کور ولري، ژوند ولري، زندگی ولري.
نفیسه چې د حقوقو له پوهنځي فارغه ده، یو ښوونځي کې تدریس کوي، هغه بیا وایي پیسې او شتمني تل د خوښیو او ښه ژوند تضمین نه کوي، د ژوند ملګری باید د ښو اخلاقو او ښه شخصیت خاوند وي.
غواړم پاینده کې خود کفا انسان اوسم، یا داسې انسان اوسم چې وکول شم پاینده کې زه یعنی د خپل کاروبار په مخ کې کم خنډ ونه لرم، یا هم د تحصیل په مخ کې خنډ ونه لرم. ښه ژوند د یو ښه انسان په یو کلبه کې هم کېدلی شي، مګر ام فکري هلته مهمه ده، هلته دا مهمه ده چې یعنی یو بل سره څرنګه ژوند کولی شو.
کائنات د دینی علومو محصله ده، دا بیا وایي چې 3 کاله کېږي چې د یو داسې کس سره نامزاد ده چې له اقتصادي پلوه بډایه نه دی، خو د ښه شخصیت خاوند دی او دا ورسره خوشاله ده.
زه خوشاله یم او درس وای، درس کې غم دی او زم درس وایم. جنۍ نشي کولای ټول عمر د پلار کر پاتې شي، باید خپل واک باید وسی. جنۍ ځکه حق لري، هر څوک خپل حق باید خپل ادا کړي. داسې نشي کولای چې ټول خپل مصارف په خاوند واچوي، باید خپل خپل په باندې ودرېږي، درس وای، تاخه تحصیل وکي، زده کړې وکي. او زه پر اتن کې غواړم چې خپل د واده مصارف په خپل وکم، نیم یې غو کې او نیم یې زو کم، ځکه زه نه غواړم چې ټول په غور واچوم، زه به ور سره څنګه په څنګه ودرېږم ان شاء الله.
هلال خان دی یو شخصي کورس مسؤل او استاد دی، د پدې باور دی چې کنجونی په ځان بسیا او د مالی طرفه خود کفاوی، نو د ژوند ملګری ته به یوازې مانوي معیار وټاکي چې هغه د د په انت یوازې ښه شخصیت او زده کړې دی.
زما پاند باندې کورنۍ صرف د هلک داسې مشخصات په نظر کې ونیسي لکه د هغه تعلیم شو، داغه شخصیت شو پټول نه کې انجونې چې دی باید د کورنۍ له خوانه داغه په تحصیل په برخه کې باید دې ته پوره ازادي ورکړل شي. د هغه چا انتخابول تزي چې صرف داغه ښه شخصیت لري ښه تحصیل کړي، هغه انجونې چې اوس دغه سي مشکلات جوړای ځانته هغه چې د تحصیل نه دی کړي بل جون چې دی ورته بوج شوی دی غواړي چې خپل مشکلات چې دی په یو بل چا باندې د ژوند حل کړي.
په پاخه عمر کې دنجونو واده کول په طبي لحاظ هم یو لړ ستونزې لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم د یو لړ تحقیقاتو له مخې د نجلۍ د واده کولو عمر 21 کلنۍ مناسب بللی. د طب له مخې یوه میرمن باید خپل لومړنی ماشوم له 13 کلنۍ نه مخکې دنیا ته راوړي. په دې اړه نور معلومات به د نسایي او بلادي ډاکټرې سیدی مومن نواورو.
13 کال نه بعد خپل ځینې مشکلات شته دي چې یو جینۍ ته لکه واده نه پس دغه کیږي رامنځته راځي، یعنی دا مشکلات اول غیدا دی چې هغه خپل هغه حمل هغه څوک لکه مشکلات ډیر شته دی چې ځینې ښځې دي چې حمل نه اخلي، اول چې بیا حمل اخلي هغه سخت ور کوي، بیا یعنی بیا خپل ولادت وخت کې که حمل لکه سر ته عمر رسی بیا خپل پروسی د ولادت کې ډیر مشکلات ورته مخې ته راځي.
دا چې په اسلام کې د ژوند ملګري لپاره کوم شرایط اړین بلل شوی دی، دا به د پخواني قاضي او د شرعیات له استاد محمد نبی شبن پوری څخه واورو.
لکه حدیث کې راځي چې خزه د سلور سيزونو لپاره نکاح کیږي، ورسره خلک نکاح کوي، یو د مال لپاره چې مالدار وي، دویم د خایست لپاره چې خایسته وي، او دریم د نسب عالی وي د نسب لپاره، او سلورم یې د دین لپاره. خو د حدیث په اخیره برخه کې دا ذکر کړی دی چې فزفر به ذات الدین تریبت یدا کدی، ذات الدین سره متوجي وسه هغه سره ځان کامیاب ک بیا به د لاسونه ډک شي. د دې وجنه د خزه انتخابولو لپاره د معیارونو تعین شوی دی که خزی هم د خاوند لپاره د معیار وګرځوي ډیر بخښي.
دا چې د ژوند د ملګري په انتخاب کې کوم ټکی په پام کې ونیول شي، د کورنۍ مسؤلیت په دې برخه کې څه دی، او د دغو ټکو په پام کې ننیولو سره بنجونی له کومو ستونزو سره مخامخ شي، دا ټولې پوښتنې به په دغه مرکه کې واورو چې زموږ همکارې وکمې جبرخیل د ولسی جرګې له پخوانی غړي شکرې بارکزی سره کړې ده.
اغلې بارکزی، بعض نجونی د ژوند د ملګري لپاره ښکلا، شتمنی او ښه وظیفه معیار ټاکي، چې دا ستاسې په نظر څومره پزای غوښتنه ده؟
شکلا او ظواهر چې سړی وایي چې والا فلانکې ښځه یا نر شایسته دی او ښایست ډیر لري، او هغې پر اساس باندې باید د ژوند تصمیم سړی ونیسي، او یا هم چې وایي چې څوني بډای دی، شتمن دی، څوني پیسې لري، او یا هم چې کم مقام او موقف باندې دی. په دغه خاطر باندې که چیرې انسان د مشترک ژوند پیل کولو دپاره غواړي چې تصمیم ونیسي او واده کولو دپاره تصمیم نیسي، زه فکر کوم دا یو معقول تصمیم نه دی. او بیا هم که چیرې سړی ولاړ سي وایي چې والا پیسې لري او د دې پیسو سره زه کوای سم چې ښه امکانات ترلاسه کړم، او یا مثلا اکثره موږ په نوم نشان باندې ډېر ویاړو چې د پلانکۍ لور دی او د پلانکۍ زوی دی، پر دغه شیانو باندې ډېر باید حساب ونیسي. صحیح دی، زه پوهېږم چې زموږ په ټولنه کې دغه شیان ډېر مهم دي، مګر آیا تاسو د یو انسان ظاهری صورت سره ژوند کولای سي؟ آیا دغه د پیسو سره غواړي چې ژوند وکړي، او یا هم دغه د موقف سره؟ نو که چیرې یا خپل هغه شخص سره، شخص چې وایم یا نفر چې وایم یا فرد چې وایم، هغه باید ځانته ځانګړتیاوې ولري، هغه باید رښتینی اوسي، هغه باید صادق اوسي، هغه باید خدمتګار اوسي، هغه باید ستاسو د ژوند ملګري په صفت ملګریتوب ولري، او درک ولري، با درک اوسي، با احساسه اوسي. زه فکر کوم دغه شیان ډیر مهم دي په مشترک ژوند کې نسبت تر نورو.
کوم انجونې چې د بې تجربه ګۍ له امله دا کوم ټکي چې تاسو یاد کړل په پام کې ونه نیسي، پایلې به یې څه وي؟
کل په ډیر څه چې دوی د ظواهرو پر اساس باندې پریکړه کوي، په دې چې ښځو نر دواړه غواړي چې یو پر ظواهرو باندې ولاړ تصمیم نیسي، او کېدای سي یو څوک ډیر ښه صورت ولري مګر په سیرت کې به ډیر کم بوتیا لري هغه بیا نو خوان نه کوي او دا به راتلونکي د پاره دی د پاره ډیر ستونزې د دې ترڅنګ زه غواړم ټول ته وایم چې هیڅوک په خپل ژوند کې سل په سله کم څه چې ورته آرزو لري هغه نشي کولای تر لاس راوړي مګر حداقل چې تر 50% اضافه او توافق د نظر موجودي زه فکر کوم ښه ژوند به دې پر مخ بوزي.
ستاسو په اند د کورنۍ او مشرانو مسؤلیت د دغونجونو په وړاندې څه دی چې دوی دغه ډول غوښتنې لري؟
زه فکر کوم چې نه تنها یوازې په کور کې کورنۍ یا هم والدین، مور و پلار او نور مشران باید نجلۍ او هلک دواړو ته ووایي چې دا مشترک ژوند څه دی او د کومه ځای څخه شروع کیږي، څنګه باید دوی مخته ولاړ سي نسبت تر دې چې بیا د واده وروسته ورته توضیحات ورکړل سي چې ولا دا خو نو مشترک ژوند دی او دا نو سختي ده او دا نو ته باید ومنې په دې خاطر چې زما ښځه یا په دې خاطر چې زما میړه. فکر کوم دا هغه شیان دي چې باید د دې در مخه ول سي.
ډیره زیاته مننه اغلی بارکزی.
د نیمه نړۍ د خبرونه چې د نجونو تر ډیره مجرات پاتې کیدو لاملونو پایلو او حلارو ته ځنګړې شوی و پام دی ځای پات ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
کور کلای
سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبل خبرونه ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې سال انګاری یا بی پروايي څه ده او آیا داسې کسان مو لیدل چې د ژوند په زینو مسایلو کې بی پروايي کوي؟ هغه کسان چې سال انګاری یا بی پروا دي کوم مشکلات ځان او نورو ترا ولاړوي او څنګه له سال انګاری یا بی پروايي ځان خلاص کړو؟ د دې موضوع درسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدرمنو دوستانو، بی پروايي په کارونو کې دقت نه کول او توایي کله چې یو کار په دقت سره سرته ورسول شي او له سره تیر شي بی پروايي مايسترازي. په لګه بی پروايي سره کېدای شي چې ډېر ستونزې راولاړ شي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود وحیدی هغه څوک دی چې د لګ بی پروايي لوجه لو ستونزې سره مخ شوی. نو وړه خپل کیسه تاسو را تکوي.
نو واقعاً چې سالنګاری یا بی پروايي د انسان لپاره خنې وي، هر کار چې سره کوي باید په تدبیر سره وکړي. ځکه چې ما ته تجربه شو، ما تقریبا د 15 شل کلو را پدې خو خپل موټر سره د ډرایورین کم وظیفه تم زم راځم. خو ما ډېر بی پروايي نه کړی تر دې حد پورې چې ما بل ځم دوستان سره قصه کوله. اوس د زدا خبرو کوم خلک به فکر کوي چې دا کیدش دروغ وي. تر یو سلاتیا یو 200 پورې د نیو ماډل موټر ما زغلوله، خو دا ټول د بی پروايي لکبلو زنه پویدم. خو اوس ما حادثه وکړم سالنګاری یاد به پروايي للاسه چې پاغه کې زما موټر درې ملاخ خوړل ز زما مور زما کورنۍ ټول زخمی وټپان شل چې وسم په شپخانه کې بستر دي. نو اوس ما ته تجربه شو چې رښتیا هم سالنګاری خطر نه ده او انسان د خطر سره مخامخ کوي. نور زما خپل موټر باندې تقریبا 100,000 شاوخوا مصرف را دي تر سم جوړ کړم نه ځکه چې اوس اقتصاد ملک خنه دي ورزو کې انور تاوان نو ورک موټر دغه سی ولاله تر پام فکر کړم. یو خو هغه اقتصادي تاوان بلا ور پیسې هغه بیا پیدا کیږي انسان پیدا کیږي خو که خدای مکر دا وس زانی تاوان رسیدل بیا د ټول عمر به ماته پرده یو درد.
همداراز په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې په خپلو کارونو کې ډیر له دقت څخه کار اخلي او د خپل ژوند څخه هم ډیر راضی ښکاری. په دې اړه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه داسره تغیدلې ده.
ما دست جوان کرای طول جوان که دی بلوک دلون دی ما کلو نندم اینزلگی دوش پاس خانه کلو نمی نندم اینزلگی چه پاک شو ساعت پکر کم آتیات کم سی در شایوال بی پروار واخلم باد شی رسکا چه تل شی سریخ چه شای باد شی پا پخده و نیخلی مخ پینزه خواهیم دی شکوت مور می دیر باد خویا و پا کار بنده واری واری اخ کریو چه پیالا بیر وخستلا او سور بی بیوار کلو لاغ پاتون سی رخستلو بسرای که مگ داولو می چلو دی چه بیاب بلواری دست اخ کار بنوین اغا اغا دی مخ پاد زن که که نوستلا چه خدا اک دا اغا کاروس دا سی وکو دا مر بم کارشی والی دست کار وک دی بی پروانی دی بی پروانی دی وکا جوان دی تابو دی
د کندز ولایت اوسیدونکي والی جان هم د زینو بې پروا خلکو څخه شکایت کوي او وایي چې په افغانستان کې اکثره خلک له بې پروايي سره عادت شوي او هر څوک دا کوښښ کوي چې لوټه په اوبو کې کیږدي او تیر شي.
والله چې انسان باید دا ځان سره یو پلان ولري منظم په خپلو کارونو کې د سالنکاری په خاطر باندې همیشه انسان د مختلفو حادثو سره مخ کی نو په هغه خاطر باید انسان همیشه دقیق وي هر کار چې کوي باید دغه مخکې له مخکې پلان طرحه کړي او مطابق دغه مخکې لاړ شي او بې پروايي ونه کړي نو باید کوشش وکړي سړی په خپل کارونو کې همیشه پابند اوسي او سالنګاري ونه کړي. زه تر دا اوسه پورې د خپل عمر د خپل آینده خوشحاله یم او نیک خاطرې لرم داسې ماته نه دی پېښ شوي چې خدای نه خواسته زه اوس په هغو باندې پښیماني وکړم. زه خو همیشه یعنی داسې نه هر مشر د کور یا پلار باید خپلو اولادونو ته د نیکې لارې هدایت وکړي او د بې پروایي په خاطر باندې هغوی متوجه کړي چې په خپل ژوند کې باید بې پروایي ونه کړي او سالنګاري په کارونه ونه کړي.
واحد یار عبدالرحیم زی بیا وایي چې باید خلک په هر کار کې له ډېر دقت څخه کار واخلي او که څوک لږه بې پروايي هم وکړي له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي.
بې پروايي هم ټولنې د ډېرو ستونزې پیدا کوي. مثلا یو دولتي مامور د په خپلو ورځنیو چارو کې دقت او خپلو چارو ته متوجه کیږي نه، دغه ډول نه متوجه کېدل هم کله کله کېدلی شي چې دغه مامور حتی د زندان تر دروازې ورسوي. زما لاندې د ټولنې هر غړی چې دا د خپلو کړنو په وړاندې او د خپلې کورنۍ په وړاندې مسؤول ده. ته پیغمبر علیه السلام وایي علی کلکم راعی و کلکم مسؤول عن رعیته، تاسې هر یو شپونکی یاستی او د خپلو کړنو او د خپلو کورنۍ په وړاندې هغه څوک چې ستاسې زیر دستان دي د هغې په وړاندې مسؤلیت لري. په دغه ډول یو حالت کې چې موږ ته مسؤلیت راځي کې نو موږ باید ورځنۍ ټولې چارې په پوره مسؤلیت سره ادا کړو او په دقیقه توګه باندې ترسره کړو. داسې وبولو چې که چیرته موږ په خپلو چارو کې دقت ونه کړو نو موږ تر ډیره لویه تیروتنه ترسره کوو او په راتلونکي کې به زموږ لپاره او زموږ د ټولنې لپاره د دغه چې مسؤلیت مو نه ده در کړی، تر ډیره مو په چارو کې دقت نه ده کړی، هغه کم چې په راتلونکي کې بدې اغیزې په موږ او زموږ په ټولنه لري هغه کیدای شي بیا جبران نشي.
درنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اورېدو ته ستاسې پام راړو.
د ما نوم حضرت علي تراب تخلص کوم او د لوګر ولایت د یادري ولسوالۍ اوسیدونکی. ډېر مشکلاتونه لري، اول د صحت په برخه کې مثلا یو انسان سر درد کوي یا یو تکلیف ورته پیدا شي یا په هغه وخت سره زر رسیدګي ورته ونه کی یا پری دې بې پروايي وکړي نو عموما له یو مرض نه بل مرض پیدا کیږي، بل مرض پیدا کیږي، خپله خو بدای ورسره په تکلیف پی حتی ټول کورنۍ ته ضرر رسیږي ځکه هغه هم ورسره په تشویش کې اچول کیږي.
زمانم عبدالله د 28 مینه د پلچرخي اوسیدونکو ما چا چې بې پروايي کړی غرق سوی ده او بې پروايي خو ډیر نقص کوي. لګ بې پروايي ډیر عمر تاوان ده او لګ زری توجه کول غ ډیر وخت لپاره ګټه ده او ککور کی ک بیرونی به سړ ډیر دقیق اوسیږي چې بې پروايي ونه په هر کار.
زمانم محمد قاسم ده او اصلا د ننګرهار ولایت ته خجانو وسدین کې په بے پروا خلک او سهم کار خلک دا هیڅ کله د جامید په دردم نه خړل کیږي.
زه ګلشاد مان ډوړې په خوم پنانوي کې زو د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسې هم واورئ.
خاوس
مونږ ته شنه څنګه نه لري.
چې ولی ځینی خلک په خپلو کارونو کې بے پروايي کوي او په کارونو کې بے پروايي لکه مو ستونزو سره مخ کیږي؟ دا او دې ته ورته پښتنې زموږ همکارې مریم توخی په مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون او د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل استاد شرف الدین عظیمی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
بیا هم مننه کوم استاد، په پیل کې براشو سهلنګاری څه ده او د تنبلی سره فرق څه ده؟
بې پروايي یا تنبلی یا په دلي کې ورته سهل انګاری وایي، دا د ځینو انسانانو خاصیت، عادت او خوښ خوی ده. یعنی هغه انسانان چې د وخت په مدیریت نه پوهیږي، د زمان په مدیریت نه پوهیږي او دغه مهارت او دغه شیوه کورنۍ نه دی ورزده کړی، هغوی معمولا په دغسې ستونزه اخته کیږي.
فرق له تنبلی سره استاد؟
تنبلی هغه څه ده چې ځینې خلک دي کار کوي، کار ترسره کوي خو په لنډو لنډو لارو یې ترسره کوي، اما سالنګاری بیا هغه څه دي چې یو څه ناسالم حرکت ده. یعنی ډېر ځله تنبلي ښایي، یعنی ډېر د مرض و د بدۍ په شکل نه پېژندل کیږي. اروپایان تنبلي باید نه پېژني ښه، یعنی کله کله باید سړی تنبل شي، اما سالنګاری خو اشتباه ده، خطا ده. مثلا که یو ډاکټر سالنګاري وکړي، که یو پولیس سالنګاري وکړي، که یو برقي سالنګاري وکړي، که یو نرس سالنګاري وکړي، که یو موټروان سالنګاري وکړي، که یو معلم سالنګاري وکړي، څه پېښېږي؟ جنایت پېښېږي، مشکله پېښېږي. اما تنبلی بیا بل څه ده، مثلا یو څوک چې کار وکړي خپل دې کیږي.
استاد علت یې څه ده چې یعنی خلک بې پروايي یا سلنګاري کوي؟ ځینې خلک
ځینې انسانان مشخصه او څرګنده موخه نه لري، د خپلو موخو لپاره مشخصه او څرګنده پلانونه او مهالوېشونه نه لري، د خپلو مهالوېشونو او پلانونو مشخصه ارزونه نه لري، او دوی بس خاص نه پوهیږي. مثلا په دې نه پوهیږي، مثلا په دغه میاشت کې دوی څونه عاید و، څونه مصرف و، څونه وخت ضایع شه، څونه وخت ضایع نه شه. مثلا ما نن یو محصل تورته ویلې، مالته څو ساعته په ټلیفون کې مصروف یې، وایي درې ساعته، مالته په هفته کې څو ساعته کېږي، وایي دومره، مالته په میاشت کې څونه کېږي، وایي دومره، وایي په کال کې څونه کېږي، دومره. مالته هغه کار دې کتلی وای، یو بل مهارت زده کړی وای، حداقل لیکنه دې کړی وای، ژبه دې زده کړی وای، کمپیوټر کې دې کار کړی وای، یوټیوب کې دې شی لټولی وای، ګوګل کې دې شی مطالعه کړی وای، یو چا مور پلار سره دې وخت تېر کړی وای، ماشومانو سره دې وخت تېر کړی وای، اسې دې قدم وهلی وای، کرکټ کړای وای، فوټبال د کړای وای، څومره به خو. اما ته په چیش ځای کې سترګې دې ضعیفه کړلې، انټرنیټ دې مصرف کړ، او یو ډول د نورې عاطفي ستونزې هم ځات پیدا کړ. دا دې ته سالنګاري وای.
د سالنګاري ستونزې به څه وي استاد؟ ټولنې ته او ځان ته
معمولا د بریاوو او موافقتونو مخنیوی کوي، معمولا د حوادثو او خطرونو او جنایتو لامل ګرځي. انسان یو ډول په ټولنه کې منزوي، ګوښه او حاشیه ته بي، او په ټوله کې رواني ستونزې ورته پیدا کوي. یعنی د سالنګاري او تر ټولو لوی مورد چې انسان ته پیدا کوي هغه سټرس ده، یعنی ځینې فشار ته پیدا کوي.
استاد حل لارې څه دي؟ اوس مثلا یو کس همداسې بې پروا مخته شوی عادت چې اوس څه وکړو چې هغه د دې حالت نه راوباسو؟
اول باید یو کس، هیڅ انسان باید بې هدف نه وي، او په نړۍ کې متاسفانه ډېر شمېر انسانان بې هدف دي. زه فکر کوم چې هر انسان چې دا اوس مغه غوري تاسو خبرونه باید مخیص شي، یعنی هدفمند شي، باید خپل اهدافو لپاره پلان او مهالوېش جوړ کړي، باید دغه پلان او مهالوېش ورزي، او بلاخره د عملي کې چې دغه عمل، اقدام او حرکت او تګ خپل سالنګاری خپل لمنځه وړي.
ډیره مننه استاد.
سلامات.
ګرانو دوستانو، په دې هیله د دې اونۍ د کور کلی خبرونه پای ته رسو چې ټول په خپلو کارونو کې له پوره دقت څخه کار واخلي. تر بیا هي چاري.
وطنات سمائے وطنات سمائے وطنات تمی مور تمی پلار تمی بابا وطن سمجھ نن پتا مین تمی لیلا وطن سمائے وطن سما وطن سمائے وطن سما سر لے بشی گلونا باغوڑی گی باران برابری گی یو چل بدر تٹول کلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطن تسپین کر جنت گندے ہوائے وطن تمے مور تم پلار تم بابا وطنات سمائے وطنات سما وطنات سمائے وطنات سما وطنات جوندے تاریخ نا جوندی دی بچی دی میڑی دی نگ باندھ دیال کبھی کھجی کسڑی بچی دی میڑی دی وطنات ٹاٹو بے تو سر دشت بودائے وطنات